د افغان حکومت اجرایی رئیس انتقاد کوي چې په تیرو کلونو کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره جدي اقدامات نه دي سوي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت هغه راپورونه ردوي چې وایي چین غواړي د مس عینک په قرارداد کې بدلون راولي. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې په ننګرهار کې سیکانو د ویساک میله جوړه کړه. د دې او یو شمیر نورو مطالبو تر اورېدو مخکې له فرشتې جلالزی څخه خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي د حکومتي چارو د ښه کېدو لپاره د خلکو زیاته همکاري پکار ده. د روسیې جمهور رئیس نن یو فرمان لاسلیک کړ چې ایران ته د میزایلو د یوه سیستم پر استولو بندیز لري کوي. او د پاکستان سرحدي قول اردو په نوم ځواکونه نن په بلوچستان کې د دیارلسو مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. افغان چارواکي وایي په بدخشان کې په څو ورځو کې د ملي اردو لږ تر لږه 15 عسکر د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خبر پاڼه کې نن ویل سوي چې په تیرو څو ورځو کې 3 عسکر په بدخشان کې وژل سوي، زخمیان شوي او ورک دي. د دفاع وزارت ویلي چې زیات تلفات د جمعې په ورځ د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو پر عسکرو د وسلوالو په حمله کې پیښ سوي دي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان نن ازادي راډیو ته وویل د دو عسکرو سرونه غوڅ شوي وو او جسدونه یې وموندل سول او راولېږدول سول. موږ تاییدوو چې ترورستان زموږ د عسکرو په وړاندې داسې ناوړه چلند کړی. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی. د ملي دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې په جرم کې د ملي اردو د عسکرو پر مرکز حمله د یو منصبدار ته بېغوري له امله سوې. ملي دفاع وزارت وایي یو شمېر کسان یې په دې پېښه کې د لاس درلودو په تور نیولي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي وایي د افغانستان او ایران سره یو ځای په دې هیوادونو کې د تروریزم ضد ګډو عملیاتو پیل ته اړتیا ده. فضلي نن په تهران کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم ایران له کوم جدي امنیتي تهدید سره نه دی مخامخ، خو په ګاونډیو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې د کنټرول د نشتوالي له امله کله ناکله په ایران کې هم تخریبي پیښې ترسره کیږي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان سره پولو ته نږدې د ایران پر امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر حملې سوي دي. او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د حکومتي چارو د ښه کېدو لپاره د خلکو زیاته همکاري پکار ده. د ولسمشر له مطبوعاتي دفتره خبر شوې خبر پاڼه وایي چې جمهور رئیس نن د بادغیس د خلکو له یو شمېر استازو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتنه وکړه چې د خپلو اساسي ستونزو د هواري لپاره له حکومت سره مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن یو فرمان لاسلیک کړ چې په هغه کې ایران ته د S-300 میزایل سیستم پر استولو بندیز لري شو. روسیې په 2010 میلادي کې دغه بندیز د غربي هیوادونو تر فشار لاندې لګولی وو. د کرملین مطبوعاتي ادارې نن وویل چې د ولسمشر پوتین نوی فرمان د روسیې ایران ته د S-300 میزایلو د سیستم پر لېږد بندیز لري کوي. د اسرائیل حکومت مخکې د روسیې څخه غوښتنه کړې وه چې دا سیستم دې ایران ته نه ورکوي او د ولسمشر پوتین دا تازه اقدام یې شایي شدید عکس العمل و پاروي. په تاجکستان کې د ملي امنیت د دولتي کمیټې مشر نن په کولاب کې د پانتون محصلینو ته وویل چې یو شمېر غیر دولتي انجوګانې د منځنۍ اسیا امنیت ته ګواښ پېښوي. د تاجک چارواکي پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ویلي چې یو شمېر بهرني هیوادونه د غیر دولتي سازمانونو تر نوم لاندې داسې کارونه کوي چې د تاجکستان د امنیتي ګټو سره مخالفت لري. د پاکستان سرحدي قول اردو په نوم ځواکونو نن په بلوچستان کې د دیارلسو مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د ځواکونو نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سویو کې هغه مشکوک وسلوال شامل دي چې د تېرې جمعې په شپه د بلوچستان د تربت ښار د ګوګدان په سیمه کې د یو کان شل مزدوران وژلي وو، خو دغه ادعا تر اوسه نه ده تایید شوې. د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی جرمنی لیکوال گوینتر گراس نن په روغتون کې مړ شو. د گوینتر گراس زیات پیژندل شوی کتابونه د تنرم او د کټ ان ماوس دی. گراس د جرمنی د هغه نسل په اړه ډیر لیکنې کړې وې چې د نازیانو په واکمنۍ کې ژوند کړی وو او په 1999 میلادي کال کې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې وه. گوینتر گراس د پولند په گدانسک ښار کې زیږیدلی و او په جرمنی کې مرسو. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن د خپل هیواد مهمو ایالتونو ته سفرونه پیل کړل. هیلری کلنټن د امریکا د پخوانی ولسمشر بیل کلنټن میرمن ده. د پرون پر انټرنیټ اعلان وکړ چې غواړي د امریکا 13 او په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست لپاره په سیالۍ کې درېږي.
دا وای زه هم غواړم چې ځان یو ستر کار ته تیار کړم. غواړم د جمهوری ریاست لپاره ځان کاندید کړم. امریکایانو له سختو اقتصادي ستونزو سره مقابله وکړه، خو توپ لا هم د هغو کسانو په میدان کې پروت دی چې په لوړو ځایونو کې دي. امریکایان هر ورځ یو اتل ته اړتیا لري، او زه غواړم چې د هغوی دغه اتل سم. دا خبر د پرون ورځې تر ماښام 90,000 وارې پر ټویټر خپور سو، او د کمپاین لومړی ویډیو یې 1,000,000 کسانو پر یوټیوب وکتله. هیلری کلنټن په 2008 میلادي کال کې د جمهوری ریاست انتخابات ولسمشر باراک اوباما ته ور بایللی و.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان په بدخشان کې امنیتي ځواکونو ته د رسیدلي تلفاتو په اړه معلومات لرو.
جامان از نیروی امنیتی هم از پولیس محلی، پولیس ملی و اردوی ملی که یک نفر کشته داره که بیشتر سفر بریدن. یک از خط است
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وايي په هیواد کې د ناامنیو مسؤلین هغه کسان دي چې د روابطو پر اساس پر مهمو دندو ګمارل شوي دي.
د هر رهبر لخوا نه یو چارواکی ګمارل شوی دی، په دې کې که هر څوک لاس لري همدغه سبا اولاد قتل کیږي.
د حکومت اجرائیه رئیس انتقاد کوي چې په هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو پر ضد په تیرو کلونو کې جدي مبارزه نه ده شوې. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د افغانستان د قانون وزارت هغه راپورونه ردوي چې وایي چین د مس عینک په قرارداد کې بدلون غواړي.
هیئت رهبری سیدی وزارت خاندان پتروالی هم تلاش بر مدیریت و گسترده شدن فعالیت های پروژه مس عینک
داره. او په ننګرهار کې سکانو د ویساک میله جوړ کړه. د دې او نورو ګڼ شمېر راپورونو اورېدو لپاره راسره اوسئ. ازادي رادیو اوري. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د جمعې د ورځې په جرګه کې به جګړه کې د افغان ځواکونو تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام ورکول کیږي. د ملي دفاع وزارت د ټولو وجل سوي ټپي او اسیرو سرتیرو شمیره در ډیر شي، خو د بدخشان د سیمه ایزو چارواکو او په ولسی جرګه کې د بدخشان استازي د تلفات لوړ شي. په دې ټوله پیښه کې یو زړه برنوم کې کیسه د یو شمیر سرتیرو د سرونو غوڅېدل دي چې په دې اړه هم بیلابیل ارقام ورکول سوي دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په بدخشان کې د ملي اردو د یو شمیر سرتیرو د وژنې موضوع په خاص ډول په کورنیو رسنیو کې د تودو خبرونو په سر کې ده. په راپورونو کې ویل شوي چې وسلوالو کسانو د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو له ډیرشو زیات سرتیري وژلي او د 28 سرونه غوڅ کړي دي، خو د افغانستان دفاع وزارت دا تلفات کم بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، د دفاع وزارت یو پلاوی چې په دې اړه د څېړنې لپاره جرم ولسوالۍ ته تللی و، د څېړنو په نتیجه کې موندلې چې په جګړه کې د ملي اردو 3 سرتیري مړه، تپیان او اسیران شوي. جنرال عظیمي د مړو، ټپیانو او اسیرانو توپیر نه دی ښودلی. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملي اردو د وژل شویو سرتیرو شمیر 15 وښود. خود ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي چې لومړی د دې سرتیرو د بېرحمانه وژنې مسله را برسېره کړه، د دفاع وزارت لخوا ورکړل شوي ارقام ردوي او وایي چې یوازې د ملي اردو او پولیسو د هغو سرتیرو شمیر چې سرونه یې غوڅ شوي 28 ته رسیږي.
جامان از نیروی امنیتی هم از پولیس محلي، پولیس ملي و اردوی ملي چې یک نفر کشته داره که بیشتر سفر بریدن. یک از خط است شفاخانه امیال در این دوختن سرای امو سربریده ها به تنشان هستند. تعدادی از اینا از پولیس ملی و از پولیس محلی هم هستند.
لبلې خو د بدخشان ولایت سیمیزو چارواکو د جرم ولسوالۍ په خستک سیمه کې د 300 افغان سرتیرو وژل کېدل تایید کړي او منلې ده چې له ځینو څخه یې سرونه غوڅ شوي. د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فروتن اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د جمعې ورځې په دې جګړه کې 300 سرتیري وژل شوي چې له 300 څخه یې سرونه غوڅ شوي. د بدخشان چارواکي وایي په دې جګړه کې 250 وسلوالو برخه درلوده چې په ترڅ کې د 300 بهرنیو جنګیالیو په ګډون 900 وسلوال هم وشل شوی دی. د چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل کیږي چې د جرم په جګړه کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوه او پرون پای ته ورسېده، شامل وسلوال اکثر بهرنیان دي. د چارواکو په وینا دا وسلوال د منځنۍ اسیا له افراطي اسلام پالو ډلو سره تړلي جنګیالي دي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره بنائیں سمون پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 5 چپا.
آزادی رادیو اوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د ناامنیو د زیاتېدو او د ملکي او غیر ملکي ورستیو تلفاتو په وړاندې هغه کسان مسؤل دي چې د روابطو په اساس کلیدي پوستونو ته ګمارل شوي دي. دغه وکیلانو د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د امنیتي وضعیت د خرابېدلو په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې د حکومت مشران د مخالفینو د ځپلو لپاره سیاسي اراده نه لري. خو په عین حال کې د اجرایه ریاست ویاند جاوید فیصل وایي چې د ملي وحدت د حکومت مشران له موجوده امنیتي وضعیت څخه راضي نه ښکاري. اجمل تورمان جزئیات راکوي.
د سل د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي چې د دوی د اعتراض غږ یوازې تر عمومي غونډو محدود پاتې دی او دولتي چارواکي د اورېدلو او عمل په برخه کې عاجز پاتې دي. د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو د هیواد امنیتي وضعیت د خرابېدلو په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې په مرکز ولایتونو کې د پیچلي امنیتي وضعیت په اړه حکومت په ځانګړي ډول امنیتي ارګانونه باید ځواب ووایي. ډېریو دغه وکیلانو ظاهرا په هیواد کې وروستیو امنیتي پیښو او له امله یې اوختو تلفاتو ته په اشارې سره د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او په کلیدي پوستونو کې د اړیکو پر اساس د غیر مسلکي کسانو ګمارل د موجوده وضعیت مهم لاملونه یاد کړل. د دغې جرګې یوې غړې وږمې صافۍ په دې اړه وویل:
میندې راتګ ته منتظرې وي، مګم بې سره تنې په تابوتو کې وروستلې او دا د دوی مړینې دا زمواري به په څوک اخلي؟ دا هغه څوک اخلي چې اشخاص یې ګمارلي دي په دولتي لویو پوستو کې، چې دا ټول دا چارواکي د هر رهبر له خوا نه یو چارواکی ګمارل شوی دی. په دې کې که هر څوک لاس لري همدغسې بیا اولاد قتل کېږي.
په عین حال کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی وایي:
28 نفر سربرید شوه بالای سینه.
زما دنده ده چې دا خبره دلته راوسپړم. په بدخشان کې د امنیتي ارګانونو ناسمې کړنې چې امنیتي پوستې او بستونه خرڅوي، دوی د خپل تجارت او درآمد په غم کې دي. ولې د مخالفینو په وړاندې یوه جدي اراده نشته؟
مخالفین وجود نداره.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې په تېره یوه اونۍ کې د کابل په شمول په ننګرهار، بلخ، غزنی او یو شمېر نور ولایتونو کې انتحاري حملې شوي چې په ترڅ کې شاوخوا سل کسان وژل شوي دي. اوس د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په یوه نښته کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبړه واوښته. د ولسی جرګې شمېر غړي وایي چې افغان ځواکونه د هوایي ځواک له ملاتړ پرته هم په ساتونو وجنګېدل، خو بالاخره د امکاناتو د کمبود په ځانګړي ډول په وسایطو کې د تیلو د خلاصون له وجې درنه مرګ ژوبله ولیده. خو په عین حال کې د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل وایي چې د ملي وحدت د حکومت مشران له موجوده امنیتي وضعیت نه راضي نه ښکاري.
وضعیت این روزی در افغانستان وضعیت خوشایند نیست.
نن سبا په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او د ملي وحدت د حکومت مشران هم له دغه وضعیت څخه راضي نه دي. حکومت ډېره هڅه کړې چې وضعیت ښه شي، لا هم دغه هڅې روانې دي او هغه کسان چې د امنیتي ادارو په راس کې مقرر شوي دي د وړتیا او تجربې له مخې په دندو ګمارل شوي دي.
ولسي جرګه په داشان وضعیت کې د ملي دفاع وزارت د کاندید وزیر د نه معرفي کېدلو په مسله هم انتقاد کوي او وایي لازمه ده چې په دې برخه کې د ملت د استازو لخوا پر حکومت فشار زیات شي. په دې اړه د وکیلانو تر اوږدو بحثونو وروسته د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د سې شنبې په ورځ به امنیتي چارواکي د وروستیو ناامنیو په اړه د ځواب ویلو په هدف د دفاعي او داخلي کمیسیونونو په ځانګړې غونډه کې ګډون کوي. د چارو یو شمېر کارپوهان عوام خلک د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې ملي ګټو ته په پام سره اختلافونه یوې غاړې او د هیواد د امنیت د تامین لپاره هڅې وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ملي وحدت حکومت اجرایي مشر وایي د لویو قاچاق وړونکو لخوا یو شمیر دولتي چارواکو ته بډې ورکول د دې سبب سوی دی چې د حکومت په اداري سیستم کې فساد ته زمینه برابره سي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د کوکنارو د کښت او قاچاق د له منځه وړلو لپاره د دولت په څوک کلونو پروګرامونو هم انتقاد وکړ. یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د مخدره موادو قاچاق وړونکي د حکومت په چوکاټ کې هم فعال دي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې اورو.
اجرایه مشر عبدالله عبدالله انتقاد کوي چې په تیرو څو کلونو کې حکومتي چارواکو د مخدره موادو د کښت او قاچاق د مخنیوي لپاره جدي اقدامات نه دي کړي. ښاغلی عبدالله دا خبرې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې.
اگر قاچاقبری کلان مواد مخدر دستگیر میشه،
کچیرې د مخدره موادو لوی قاچاقبران نیول کیږي، له قانوني پلوه یوازې هغه څه چې د نیول کېدو پر مهال د پولیسو لاس ته ورځي، هغه ظرف او د هماهنګۍ نشتوالی دی. سوداګری دوام کوي او پر رشوت ورکولو لاس پوری کوي. دې کار نه یوازې دا چې د افغانستان امنیت خراب کړي، په نامنوي کې اساسي رول هم لري. دا کار د اداري سیستم په فساد کې هم رول لري. دا کار له هغو هیوادونو سره هم اړیکې لري چې د مخدره موادو ترانزیت او قاچاق ورڅخه تیریږي. مهم دی چې افغانستان دا کار په خپلو لومړیتوبونو کې ځای کړي.
د افغان دولت او نړیوالې ټولنې له مبارزې سره سره افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د مخدره موادو تر ټولو ستر لوی تولیدونکی هیواد بلل کیږي. د دې هیواد 3 میلیونه خلک په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د مخدره موادو په کاروبار کې لاس لري او شاوخوا 1 میلیون نور یې په مخدره موادو روږدي دي. په عین حال کې اجرایه رئیس وایي کوم هیوادونه چې د مخدره موادو ترانزیت ترسره کوي د دې پدیدې په قاچاق کې مهم رول لري. ښاغلی عبدالله وویل چې د مخدره موادو د کښت او قاچاق له منځه وړل د ملي وحدت حکومت د کارونو په لومړیتوب کې ځای لري، خو یو شمیر کارپوهان وایي چې د دې پدیدې د لمنځوړلو په برخه کې افغان حکومت پاتې راغلی. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایدات وایي چې د مخدره موادو لوی قاچاقوړونکي د حکومت په داخل کې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د قاچاقوړونکي له بېلابېلو هیوادونو سره اړیکې لري چې اوسمهال یې افغانستان د مخدره موادو په لوی تولیدونکي هیواد بدل کړی.
مواد مخدره طریق پاکستان، از طریق ایران و طریق آسیای میانه، بالاخره روسیا و
مخدره مواد وصل پاکستان، ایران، منځنۍ آسیا، روسیه او د منځنۍ او لویدیځ اروپا له هیوادونو څخه افغانستان ته انتقالیږي. د مخدره موادو قاچاقوړونکو افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته څرګند دي چې دا کوم کسان دي. هغه چې زور لري او د تورو شیشو په موټرو کې ګرځي، او کوم کسان چې د مخدره موادو له قاچاق کوونکو ملاتړ کوي، د دولت په داخل کې دي.
له دې ټولو سره سره یو شمیر افغان څېړونکو وایي تر هغې چې د حکومت لوړ پوړي چارواکي او د سیمې یو شمیر هیوادونه د لویو قاچاقوړونکو له ملاتړ څخه لاس وانخلي او قاچاقوړونکي محاکمه نه شي، نو د دې پدیدې له منځه وړل امکان نه لري.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د لوګر د عینکو د مس د کان د استخراج لمړنۍ څېړنی او مطالعات روان دي. د دې وزارت وایي رفیع صدیقی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رویټرز خبري اژانس هغه راپور دقیق ونه بله چې ګواکې چینایي کمپنۍ د دې کان د استخراج په تړون کې بدلون غواړي. کارپوهان وایي د افغانستان روان سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو سره چینایي شرکتونه غواړي چې امتیاز ترلاسه کړي. تفصیل د خان محمد سند پر راپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د لوګر ولایت د عینکو د مس د کان د کیندلو لومړنۍ څېړنې لا بشپړې شوې نه دي، او د ام سی سي چینایي کمپنۍ د تړون سره سمې خپلې څېړنې پر مخ وړي. د دې وزارت ویان رفی صدیقی د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې دغه څېړنې پیچلې دي او لوی مالی لګښت او وخت غواړي. د هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې چینایي کمپنۍ غواړي چې د افغان حکومت او چینایي کمپنۍ په شوي تړون کې دي بدلونونه راشي.
هیئت رهبری فیلی وزارت مادران پتروليم تلاش بر مدیریت و گسترده شدن فعالیت های پروژه مسعین داره.
د افغانستان د قانون او پتروليم وزارت هڅه کوي چې د عینکو د مسو د کان ښه مدیریت وکړي څو دا پروژه لازم پرمختګ وکړي. په دې برخه کې د چینایي کمپنۍ څېړنې روانې دي. د مذاکراتو دوه دورې تیر شوي او بله به یې هم په نږدې راتلونکي کې تنظیم شي. په راتلونکو مذاکراتو کې به هم د کان په موادو او د پروژې په پرمختګ خبرې وشي. تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ شوی دی.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په تازه شپو ورځو کې د رویټر آژانس لیکلي چې د ایم سی سی چینایي کمپنۍ غواړي چې افغان حکومت د پښوی تړون کې یو لړ بدلونونه تغاړه کیږي. ریټر اژانس دا هم لیکلی دی چې د مسو بیا په نړیوالو مارکیټونو کې مخ په کمېدو ده او چینایي کمپنۍ اندېښنه لري چې د دې کان له استخراج به خپل لګښت پوره نشي کړی. اژانس دا هم لیکلی چې د تړون له مخې یاده کمپنۍ مکلفه شوې چې په سیمه کې برېښنا وغځوي، یو خارګوټی جوړ کړي او د کان د موادو لیږدولو ته د اورګاډي پټلۍ هم وغځوي. د اژانس په نظر دا پروژې هم لویه پانګه غواړي او ښایي کمپنۍ د بشپړولو توان ونه لري. د عینکو د مسو د استخراج تړون په 2001 میلادي کال کې د افغان حکومت او د ایم سی سی چینایي کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شوی. د تړون ارزښت یې 3 میلیارد ډالره دی او د استخراج له پیلېدو سره به چینایي کمپنۍ هر کال 400 میلیونه ډالره افغانستان ته ورکوي. په عین وخت کې د افغانستان خلک او ولسي جرګه هم د دې کان د استخراج د چارو ځنډولو اندېښمنه کړې ده. د اقتصادي چارو پوه او د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیحون وایي چې د افغان حکومت کمزوری او د هیواد ناامنیو ته په کتو سره چینایي کمپنۍ غواړي چې له روان وضعیت څخه ګټه پورته کړي.
وقتی که با واقعیت عینی و مشخص روبرو شد دید که وعده ها که در اول انجام داده بود پوره کردن نمیتونه. از طرف دیگه
کله چې دغه کمپنۍ د افغانستان له عینی او ځانګړي وضعیت سره مخ شوه، وی لیدل چې کړي ژمنې نشي پوره کولای او بل دا چې داسې فکر کوي چې بل کمپنۍ دې تړون ته نه حاضرېږي، نو افغانستان یې مجبور لیدلی او غواړي چې له دې شرایطو ګټه پورته کړي او تړون انحصار کړي.
سربیره پر دې کان د هیواد په شمال کې د نفتو او ګازو د ځینو کانونو د استخراج تړونونه له یو شمېر کورنیو او بهرنیو کمپنیو سره شوي، خو ویل کېږي چې د ناامنیو له امله د هغوی چارې هم په سمه توګه پر مخ نه ځي. افغان حکومت وایي د هیواد د کانونو عایدات یې یوازنی مالي منبع ده چې هیواد د بهرنیو مرستو له احتیاجه ژغورلی شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم تاکید کړی چې د هیواد د کانونو استخراج ته دې تدابیر جدي شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کونړ سرکانو لسوالی اړوند په نواپاس کې پراته سرحدي پولیس اوس هم محاصره دي، خو د امنیتي ځواکونو مشران وایي چې ډیر ژر به نواپاس ته تللې لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل سي. په دې اړه نور تفصیل له روح الله انوري څخه اورو.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ په نواپاس کې پراته سرحدي پولیس وایي چې له تیرې نږدې یوې میاشتې وسلوال مخالفینو محاصره کړي او دوی نشي کولی چې له خپلو کوټو او مورچو بهر ووځي. یو تن سرتیری چې له نوم ښودلو او اواز ثبتولو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته یې په تلیفون وویل دوه ورځې وړاندې دوه هلیکاپټرې نواپاس ته ورغلي چې یو څه خوراکي مواد ورته ورکړل او د دوی ټپي ملګری انتقال کړ، خو په دې بریالي نه شو چې وسلوال طالبان له سیمې وشړي. هغه وایي نور د وسلوال مخالفینو له ډزو او د مهماتو له نشتوالي په تنګ شوي دي. له مرکزي حکومت او خپلو مشرانو غواړي چې د محاصرې ماتولو او نواپاس ته د تللې لارې پرانستلو دپاره جدي اقدام وکړي. په ختیځ کې د 301 سرحدي زون رئیس ارکان محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې په نواپاس کې ټپي شوی سرتیری روغتون ته انتقال کړی، یو څه اکمالات هم هلته پرتو عسکرو ته شوي او ډیر زر به یادې سرحدي سیمې ته تللی سرک هم د ترافیکو پر مخ پرانیزي.
زخمي مشکل چې واغ زخمي انتقال کړی ده او نور هم موږ هڅه کوو ډیر ضرب وور ان شاء الله چې د وسایتو په مخ باندې به دا لاره موږ خلاصه کړو او یو دانه ټولو لار ته موږ هڅه کوو چې موږ دغه مشکل نه د خپل پرسونل وباسو.
نواپاس د ډیورن په کرخه پرته سیمه ده چې له پولې اخوا ته د پښتونخوا مومند او باجوړ ایجنسی موقعیت لري. پوخوا به د نواپاس پر سرک هر ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو، خو اوس د بمونو او د وسلوالو له ویرې څوک په یاد لار تګ راتګ ته زړه نه خکوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په ننګرهار کې میشتو سکانو د ویساک جشن ولمانځه چې د ننګرهار دولتي چارواکي هم پکې کې برخه اخیستې وه. په دې اړه نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د سیکانو د مذهبي جشن ویساک 310 کلیزه په یو لړ مراسمو سره ونمانځل شوه. د جلال آباد ښار د مرکزي درمسال ویان ډاکټر حرمیت سنگ د دوشمې په ورځ د ویساک جشن د نمانځنې په غونډه کې وویل چې دوی هر کال دا جشن په خپلو مذهبي مراسمو سره نمانځي. نوموړی وایي د دوی دغه مذهبي جشن درې ورځې دوام کوي چې نن یې دویم او سبا یې وروستۍ ورځ ده.
ویساک چې د سکانو د پیدایش ورځ ده، درې ورځې په ډېر شاندار مراسمو سره لمانځل کیږي. اوله ورځ موږ د سلطان پور بڼو ته ځو، هلته خپل مذهبي کتاب وړو، د هغې تلاوت کیږي، خلکو لمبا کوي. دومه ورځ زمونږ د ښار شریف اوسیدونکو، حکومتي چارواکو ټول د مبارکي ورکولو لپاره راضی چې نن راغلی و. نو سبا ورځ چې درېمه ورځ ده په مرکزي درمسال کې لمانځل کیږي.
یو سیک مذهبي نجلۍ په خپلو خبرو کې خوښي ښکاره کړه چې دوی سره په دې جشن کې یو شمېر نورو ننګرهار میشتو ګډون کړی و. دوی په خپلو خبرو کې د هغه وخت ارمان وکړ چې هغه نور سیکان چې هندوستان ته کډه شوي بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
زمانم پشمید کور ده په زمنګ په وساک ورځ کې مسلمانانو غډون کړه د ډېر خوشاله مو خدای په دې شه خار کې امن راوړي چې زمنګ کوم چې خلک انده ته تلیا غبیا په دې خار کې راشي.
د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال په دې جشن کې ژمنه وکړه چې دوی به د سیکانو د هرې ستونزې د حل په موخه کار کوي.
دا هلی سیکوري ونوت وطنداران چې دلته دي په جلال آباد کې اوسېږي، د هر مشکل او ستونزې سره چې مخ کېږي، د دوی تعلیم په موږ باندې حق دی، د دوی امنیت په موږ باندې حق دی. هغه مشکلات چې روزمره سره دوی مخ کېږي، هغه ټول موږ باید دوی ته رسیدګي وکړو.
د ویلو ده چې له تیرو څه باندو دریو پیړیو راهیسې د سیکانو ویساک جشن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او د سرخود ولسوالۍ په سلطانپور کلي کې لمانځل کېږي. پخوا چې په دې ولایت کې د سیکانو شمیر زیات و، تر 8 ورځو پورې به دا جشن روان و، خو اوس دغه جشن یوازې 3 ورځې دوام کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. په همدې حال کې د ډله ییز امنیت تړون ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په تیزی سره مخ پر خرابېدو دی، خو افغان چارواکي او کارپوهان بیا په دې نظر دي چې داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نسي جوړېدلی. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد باید همغږه مبارزه وشي. نوموړي د دوشنبه په ورځ له قزاقستان څخه د کتنې پر مهال وویل داعش په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم خپل فعالیت پراخ کړی دی. اخوا بیا د ډله ییز امنیت د تړون مشر نیکولای بوردیژوف د دوشنبه په ورځ وویل د اسلامي دولت په نامه وسلوال د افغانستان په نارامو سیمو کې لیدل کیږي. دا نوموړي په وینا په دې وسلوالو کې یو شمېر د همدې تړون د غړو هیوادونو اتباع دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت د داعش فعالیتونه د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه ګڼي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان ازادي راډیو ته وویل یو شمېر طالبانو خپل نوم او بیرغ بدل کړی دی او اوس د داعش په نامه فعالیت کوي.
چمت تعداد جنایتکارهایی که دیر به نام طالب و تروریست در افغانستان فعالیت ها داشتن و مردم می کشتن، امروز هم با تغییر بیرق سفید به سیاه و نمو فعالیت های تروریستی خود در بعض از نقاطی که زمینه کاری برشان مساعد است فعالیت های خود تقریبا با در نظر داشت علمی وضعیت موجوده در یعنی گاهی هم بیشتر ساختن و در طرز فعالیت خود مبنی بر اینکه گویا سر ببرن و تهدید بکنند احساس میکنیم. دیگر به نام داعش اجالتا کدام چیز
ایران او د سیمې هیوادونو په داسې وخت کې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په دې وروستیو کې د نامعلومو مخپټو وسلوالو د بریدونو او د هغوی لخوا د ولسي خلکو د یرغمل نیولو خبرونه زیات خپرېږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو اوري زموږ د پښتو خبرونه هم دومره و اوس وخت را رسیدلې دي چې خپل همکاري فرشتنی ګاته شرغلی وایم او استاد سره خدای پماني وکړم. فرشته جان سلام، مهرباني وکړه.
تشکر ملاله بشیر، شام بخیر و خسته نباشید. شام شما شنوندگانم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان و جهان میشنوید که در مورد میزان تلفات نیروهای امنیتی افغان در جریان درگیری و حمله مخالفین مسلح دولت در ولایت بدخشان ارقام مختلف ارائه شده است، اما وزارت دفاع تاکنون کشته شدن حداقل 15 سرباز افغان را در این ولایت تایید میکند. اینها این را در جریان برنامه خواهید شنید، اما در آغاز خبرهای افغانستان منطقه و جهان با همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها، وزارت دفاع افغانستان کشته شدن 15 سرباز را در ولایت بدخشان تایید میکند. رئیس جمهور غنی میگوید پس از تکمیل شدن کابینه به مسائل داخلی کشور توجه لازم خواهد کرد و ایران ابراز آمادگی کرده تا عملیات مشترک ضد تروریسم را در افغانستان و پاکستان راه اندازی کند. مشروع خبرها، وزارت دفاع افغانستان میگوید مخالفین مسلح دولت دو سرباز اردوی ملی را در ولسوالی جرم بدخشان سر بریدند. جنرال افضل امان، رئیس اپراسیون این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان درگیری در این ولسوالی حدود 15 سرباز کشته شدند.
یک دو سرباز ما سر بریده شد و بالاخره جسدهای از اینا را ما دریافت کردیم و انتقال دادیم. بله، چنین اکمل جانب تروریست ها در اوجه در برابر سربازان اتفاق افتید.
در حالی که مسئولان در وزارت دفاع ملی سربریده شدن دو سرباز افغان را تایید میکنند، اما گزارش ها میرسانند که مخالفین مسلح در این درگیری 28 سرباز افغان را سربریدند. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان، اکنون وضعیت در ولسوالی جرم بدخشان تحت کنترل نیروهای افغان قرار دارد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید پس از تکمیل شدن کابینه به مسائل داخلی کشور توجه لازم خواهد کرد. آقای غنی این موضوع را پس از چاشت امروز در انگام دیدار با بزرگان قومی ولایت بادغیس در ارگ ریاست جمهوری گفت. در خبرنامه ارگ آمده است که رئیس جمهور غنی همکاری مردم در بخش حکومتداری را ضروری خوانده و از مردم بادغیس خواسته است تا برای هموار ساختن مشکلات اساسی ولایتشان با حکومت همکار باشند. در خبرنامه گفته شده که آقای غنی ولایت بادغیس را از لحاظ اقتصادی ولایت مهم عنوان کرده و گفته است باید به خاطر تامین امنیت آن تلاش‌های جدی صورت گیرد. و انتظار می‌رود یک هیئت پاکستانی بر رهبری پرویز خطک وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا فردا به افغانستان بیاید. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این هیئت پاکستانی با رئیس جمهور، رئیس اجرایه و سایر مقام‌های افغان دیدار خواهد کرد. از آغاز حکومت وحدت ملی تا اکنون چندین مقام ملکی و نظامی پاکستان سفرهای متعدد به افغانستان داشتند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. ایران میگوید آماده است عملیات مشترک ضد تروریسم را در افغانستان و پاکستان راه اندازی کند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخله ایران امروز به خبرنگاران در تهران گفت کشورش آماده است تا این عملیات های مشترک را در داخل خاک افغانستان و پاکستان بر راه اندازد. به گفته آقای فضلی، با آنکه ایران با کدام مشکل جدی امنیتی روبرو نیست، اما وی افزود برخی اعمال تخریبکارانه در ایران بنابر نبود کنترل در کشورهای همسایه صورت میگیرد. بر اساس گزارش ها در چند ماه گذشته گروههای مسلح چندین حمله را بالای نیروهای امنیتی ایران از مرزهای افغانستان و پاکستان انجام دادند. گروه شورشی جیش العدل هفته گذشته ادعا کرد که بالای محافظین مرزی ایران در منطقه سیستان و بلوچستان حمله کرده و 8 تن از این نیروها را کشته است. نیروهای امنیتی پاکستان ادعا میکنند شورشیان را که بالای کارگران یک بند برق به روز شنبه حمله کردند کشتند. در خبرنامه ملیشه های اردوی پاکستان که امروز بر رادیو مشعل فرستاده شد آمده است که این نیروها 13 شورشی مظنون را در ایالت بلوچستان کشتند. در خبرنامه گفته شده است که در میان کشته شده های حمله امروز کسان هم شامل بودند که 20 کارگر یک بند برق را درست پیش کشتند. تا حالا این گزارش ها به صورت مستقلانه تایید نشده است، اما در خبرنامه اردو آمده که شورشیان کشته شده اعضای جدایی طلبان جبهه آزادی خواهی بلوچ ها بودند. رئیس جمهور روسیه ممنوعیت را در مورد فروش راکت‌های S-300 بر ایران رفع کرده است. بر اساس گزارش‌ها ولادیمیر پوتین این ممنوعیت را که در سال 2010 میلادی از سوی روسیه به اجرا گذاشته شده بود با امضای یک سند دور کرد. در آن زمان روسیه این کار را پس از فشارهای غرب اتخاذ کرده بود. اسرائیل پیش از این از روسیه خواسته بود تا راکت‌های S-300 را بر ایران نفروشد. این گونه راکت‌ها دارای برد طویلند و از زمین هدفشان را در هوا نابود ساخته می‌توانند. وزیر خارجه ایران روی نیاز همکاری مبارزه علیه گروه شورشی دولت اسلامی تاکید کرده است. بر اساس گزارش ها محمد جواد ظریف امروز در آستانه پایتخت قزاقستان با یرلان ادریسوف وزیر خارجه آن کشور در مورد تهدیدهای ناشی از گروه دولت اسلامی گفتگو کرد. به گفته ظریف این گروه بخشهای از عراق و سوریه را در کنترل خود دارد و نفوذش را در افغانستان که با سه همسایه قزاقستان هم مرز است گسترش داده است. و حکومت ترکیه بر اظهارات پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان که کشته شدن ارمنی ها را در زمان پادشاهی ترکای عثمانی قتل عام دانسته خشم شدید ابراز کرده است. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه پس از اظهارات دیروز پاپ گفت که انقره سفیرش در واتیکان را به منظور مشوره فرا می‌خواند. وزارت خارجه ترکیه یک اقدام ضروری را اتخاذ کرد. سفیر ما در واتیکان برای مشوره فراخوانده شده است. من از پاپ و جامعه مسیحی می خواهم که اگر آنها بحث های تاریخی را دوباره باز می کنند، خجالت بارترین واقعیت ها حقایق تاریخ اروپا خواهد بود. پاپ فرانسیس بر روز یکشنبه در یک مراسم عمومی دعاخوانی گفت با کشتار ارمنی ها توسط پادشاهی عثمانی تا حد زیاد به نخستین قتل عام قرن بیستم دیده می شود. پایان خبرها.
شش و 36 شام است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 فم استید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. در مورد میزان تلفات نیروهای امنیتی افغان در جریان درگیری و عملی مخالفین مسلح دولت در ولایت بدخشان ارقام مختلف ارائه شده است، اما وزارت دفاع کشته شدن چند تن را در این جریان تایید می کند.
اطلاعات اخیری که برای ما رسید 15 نفر از منصوبین اردوی ملی در اونجا شهید شده. یک دو سرباز ما سر بریده شد. جسدهای از اونها را ما دریافت کردیم.
جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع بود. چرا نهادهای امنیتی افغان نمیتوانند جلو عملات مرگبار مثل عملی بدخشان را بگیرند؟ امرالله صالحی رئیس سابق امنیتی ملی افغانستان در جواب میگوید:
نهادهای امنیتی افغانستان در کل قربانی تشنج سیاسی پایتخت شدند.
رئیس اجرای حکومت از برنامه‌های دولت افغانستان در چند سال گذشته برای نابودسازی کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر به شدت انتقاد می‌کند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم که تا ختم برنامه با ما باشید. سلام دوباره، شام بخیر. فرشته نگاه با همکاری تای روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما هستم. در مورد میزان تلفات نیروهای امنیتی افغان در جریان درگیری و عملی مخالفین مسلح در ولایت بدخشان ارقام مختلف ارائه شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در ولسوالی جرم ولایت بدخشان 33 سرباز کشته، زخمی و اسیر شدند، اما مقام‌های محلی و نماینده‌های ولایت بدخشان در ولسی جرگه تلفات نیروهای امنیتی را بیشتر از این می‌دانند. به گفته وزارت دفاع شمار از سربازان به طور بی‌رحمانه سر بریده شدند. طالبان مسلح مسئولیت عملی ولسوالی جرم ولایت بدخشان را به عهده گرفتند. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
در برخی گزارش‌ها گفته شده است که افراد مسلح در ولسوالی جرم ولایت بدخشان بیشتر از 30 تن از نیروهای امنیتی را کشتند و از این جمله 28 تن سر بریده شدند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع در صفحه توییترش نوشته است که به اساس بررسی یک هیئت این وزارت که به ولسوالی جرم ولایت بدخشان رفته بود، 33 سرباز اردوی ملی کشته، زخمی و اسیر شدند. در همین حال جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ولسوالی جرم 15 سرباز اردوی ملی کشته شدند.
15 نفر تر بسیار دقیق چند سال اطلاعات اخیری که برای ما رسید 15 نفر از منصوبین اردوی ملی به اوجه شهید شدند. یک دو سرباز ما سر بریده شد و بالاخره جسدهای زنها را ما دریافت کردیم و انتقال دادیم.
از سوی دیگر منشی ولسی جرگه میزان تلفات قوای امنیتی افغان را بیشتر از این میداند. عبدالرؤوف انعامی گفت در مجموع بیش از 30 تن از نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی جرم ولایت بدخشان کشته شدند که به گفته وی از بسیاری سرهایشان از تن جدا شده است.
جمعا از نیروهای امنیتی هم از پلیس محلی، پلیس ملی و اردوی ملی 31 نفر کشته داریم که 28 سر بریدند. یک از قطع است در شفاخانه امیال در این دوختن سرای امو سربریده ها به تنشان هستند. تعدادی از اینا از پلیس ملی و از پلیس محلی هم هستند.
وزارت داخلی افغانستان در مورد کشته شدن پلیس در ولسوالی جرم تا حال چیزی نگفته است. مقام های محلی ولایت بدخشان کشته شدن حدود 20 سرباز را در منطقه خستک ولسوالی جرم تایید کرده می گویند که شماری از آنها سرهایشان بریده شده است. احمد نوید فروتن سخنگوی سرپرست ولایت بدخشان با اسوسییتد پرس گفته است که با تازگی در جریان درگیری ها در ولسوالی جرم 18 سرباز کشته شدند و از این میان 8 تن سر بریده شدند. مقام های ولایت بدخشان می گویند در این درگیری 250 فرد مسلح اشتراک داشتند و در جریان برخورد ها 19 تن از افراد مسلح به شمول 8 جنگجوی خارجی نیز کشته شدند. در گزارش ها به نقل از مقامات آمده است که درگیری در ولسوالی جرم به روز پنجشنبه گذشته آغاز شد و دیروز به پایان رسید. بسیاری مهاجمین جنگجویان خارجی خوانده شدند که به گفته مسئولان این افراد مسلح به گروه های افراطی آسیای میانه وابستند.
شنیدید که وزارت دفاع افغانستان میگوید طی درگیری و حمله اخیر مخالفین مسلح دولت در ولایت بدخشان 33 سرباز کشته، زخمی و اسیر شدند. چرا نیروهای امنیتی افغان نمیتوانند جلو عملات مرگبار مثل حمله ولسوالی جرم ولایت بدخشان را بگیرند؟ امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در مصاحبه اختصاصی با همکارم جمشید عبیبزاده به این سوال پاسخ داده است.
با در نظر داشت رویداد بدخشان و امسال هم به کشور، چرا ریاست امنیت ملی نمیتونه که همچون پلان هایی که ترویزی میشه در موردش اطلاع حاصل بکنه و جلو همی کشتار سربازای افغان و مردم هم گرفته شد؟
نهادهای امنیتی افغانستان در کل قربانی تشنج سیاسی پایتخت شدن. تا زمانی که تشنج سیاسی در داخل حکومت وحدت ملی پایان نیافته و کاهش پیدا نکنه، ما نمیتونیم نهادهای امنیتی را متهم بسازیم، چون اونا پاسخگو و مقامات بلند سیاسی دولت هستند. تا جایی که ما اطلاع دارم اولویتم برای بزرگای دولت وحدت ملی بیشتر چانه‌زنی های سیاسی است. بحث مردم، اجندای مردم متاسفانه در اولویت قرار نداره. حالا اگر ما میخواییم ببینیم که در ایت و یک وضعیت که پیش آمده در بدخشان یا در زابل مقصر کدام ارگان است یا بزرگان سیاسی هستند، مقصر اصلی بزرگان سیاسی دولت هستند نه نهادها، اینا هستند که بنابر چانه‌زنی ها، بنابر نداشتن اجندای شفاف بر ملت افغانستان، نهادها را وادار به دیگه یک تشنج و کشمکش سیاسی بین کابل ساختند. و ما یقین دارم که اگر اینا فراتر از این مسائل پا بگذارن، مثلا به مردم پیام بزرگ بدن از چانه‌زنی های تقسیم قدرت او طرف برن، کم تمرکز زدائی کنن، به هیئت صلاحیت ها را در نقاط مشخص منحصر به خود ندانن، امنیت ملی فعالتر میشه. و من که میبینم نه تنها امنیتی ملی، دیگر وزارت های سکتوری را اینا به شدت مصروف بحث های کابل ساختن.
امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. مصاحبه مفصل با آقای امرالله صالح را روز چهارشنبه هفته جاری در برنامه ساعت 3 رادیو آزادی دنبال کرده میتوانید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از برنامه های دولت افغانستان در چند سال گذشته برای نابودسازی کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر به شدت انتقاد کرده است. عبدالله عبدالله میگوید که بی‌توجهی دولت در چند سال گذشته در این زمینه سبب ناامنی و خلاهای در حکومت افغانستان شده است. بیشتر در گزارش از نظیفه محبوبی.
رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی افغانستان انتقاد می کند که قدرتمندان در حکومت در چند سال گذشته برای جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور اقدام جدی نکردند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست وزیران کابینه گفت که بی‌پروایی در این باره سبب چالش‌های بزرگ در برابر حکومت وحدت ملی شده است و کشور را با ناامنی روبرو ساخته است.
اگر قاچاقبری کلان مواد مخدر دستگیر میشه، از لحاظ قانون تنها قسمت چیزی که در زمان دستگیری در دسترس پلیس قرار میگیره، اون موازه مشکل عدم هماهنگی است. تجارتشان دوام میکنه، میپردازن به اینکه به رشوت و رشوت دادن که امروزی نه تنها امنیت افغانستان بر هم زده و در ناامنی نقش اساسی داره، در فاسد ساختن سیستم اداری تاثیر اساسی را داره، باز ارتباط داره به کشورهایی که ترانزیت مواد مخدر از او صورت میگیره. مهم است که افغانستانی را در اولویت خود قرار بده.
افغانستان در چند سال گذشته همواره به خاطر داشتن سرحد مشترک با کشورهایی که بیشترین نقش را در کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر داشتند متاثر بوده است. از سوی دیگر دیده می شود که هر گوشه از افغانستان برای هزارها تن از معتادان مواد مخدر به خوابگاه ها مبدل شده است. حالا عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید کشورهایی که ترانزیت مواد مخدر را انجام می‌دهند در قاچاق این پدیده به افغانستان نقش دارند. آقای عبدالله عبدالله می‌گوید که برای برداشتن بستر این چالش حکومت وحدت ملی نابودسازی کشتزارهای مواد مخدر را در اولویت کارش قرار داده است. این نگرانی‌ها از سوی رئیس اجرایی در حال مطرح می‌شود که بسیاری از نهادهای دولتی به دست داشتن با قاچاقبران بزرگ مواد مخدر متهم بودند. قاچاقبران همساله از طریق کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان میلیون ها دلار به دست می آورند. گزارش ها می رسانند که از یک قسمت بزرگ این پول مخالفان مصالح دولت سود می برند. با این حال برخی از کارشناسان افغان حکومت را در کار نابودسازی این پدیده عاجز می دانند. جنرال خدایی داد وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر می گوید قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در درون حکومت هستند. به باور آقای خدایی داد این قاچاقبران در پاکستان، ایران، آسیای میانه، روسیه و کشورهای اروپایی ارتباط دارند و همینها افغانستان را به بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در منطقه مبدل کردند.
مواد مخدر از طریق پاکستان، از طریق ایران و از طریق آسیای میانه، بالاخره روسیه و کشورهای اروپای شرقی و اروپای غربی انتقال داده میشه. لیستای قاچاقبرای مواد مخدر به دولت افغانستان و جامعه جهانی معلوم است. کی قاچاق میکنه؟ کسی که زور داره، کسی که مطالعه شخصی داره، کسی که از قاچاقبرای مواد مخدر حمایت میکنه در داخل دولت است.
اما آیا حکومت افغانستان میتواند در برابر کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر پیروز بدراید؟ برخی از مقام‌های پیشین و کارشناسان سیاسی میگویند فهرست قاچاقبران بزرگ که در بدنه حکومت حضور دارند در اختیار جامعه جهانی و حکومت افغانستان قرار دارد. به باور این کارشناسان تا هنگامی که رهبران حکومت وحدت ملی این قاچاقبران را به پای محاکمه نکشانند، در اولویت قرار دادن نابودسازی این پدیده شعار بیش نیست. این کارشناسان میگویند قاچاقبران مواد مخدر برای گرم ساختن بازار تجارتشان هزارها تن را به مواد مخدر معتاد کردند. آنان همچنان میگویند تا هنگامی که نامهای قاچاقبران افشا نگردد و به عدالت کشانیده نشوند، این مشکل دامن افغانستان را رها نخواهد کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ده ها تن از محصلین پانتون های مختلف در کابل دست به اعتراض زده و از حکومت خواستند تا هرچی عاجل برای رهایی 31 مسافر ربوده شده در مربوطات ولایت زابل اقدام کند. این مسئولین از حکومت خواستند تا در بدل رهایی مسافرین هیچ گونه امتیازی را برای گروگانگیران وعده نکند. تمی مقگر با جزئیات بیشتر در مورد.
به سلسله اعتراضات در مورد کم توجهی در خصوص رهایی 31 مسافر ربوده شده، این بار ده ها محصل از پوهنتون‌های مختلف کابل گرد هم آمده و حکومت را به سهل‌انگاری در این خصوص متهم کردند. این محصلین روز دوشنبه در برابر ساختمان شورای ملی گرد هم آمده و از حکومت خواستند تا برای گروگانگیران امتیاز را در بدل رهایی مسافرین وعده ندهد. آنان همچنان گفتند که مقامات بلندپایه حکومت باید سکوتشان در این خصوص را بشکنند. محمد زکریا گوهری یک تن از این اعتراض کنندگان از جامعه جهانی، ارگانهای ملی، حکومت افغانستان و بزرگان قومی خواست تا برای رهایی 31 مسافر ربوده شده در مربوطات ولایت زابل دست به دست هم داده و اقدام کنند.
ما دانشجویان پوهنتون‌های کابل تاکید بر این که حکومت وحدت ملی باید در قبال سرنوشت 31 مسافر ربوده شده سکوتش را بشکند و مسئولیتش را در حفظ تأمین آرامش سراسری و نظم عمومی است که به درستی ادا کند.
31 مسافر که از هرات به سوی کابل در حرکت بودند، در مربوطات ولسوالی شاجوی ولایت زابل از سوی مردان مسلح نقاب‌پوش ربوده شدند. در حال حاضر 53 روز از این گروگانگیری می گذرد، اما معلومات درباره این 31 ربوده شده در دست نیست. در این حال خانواده های این ربوده شدگان می گویند تا هنوز خواستها، اعتراضات و نشست های آنان نتیجه نداده و نه هم فرد یا مسئول برای آنان اطمینان داده که این افراد چی زمانی به خانه هایشان بر می گردند. حبیب الله پدری یک تن از ربوده شدگان در صحبت با رادیو آزادی حکومت را به کم توجهی در این خصوص متهم کرد. او گفت که صبرش به سر آمده است.
فعلا خیمه تحسن هستم. اگر ای از خیمه تحسن نشد دیدم که جوابی نداد، فقط در پیش هر مرم خودون یا آتش میزنیم یا که بلید جنازه ما مترارت کنید دیگه نه. بدر نم نمخوره. خب یک پیرمردی که بدون یک بچایی که یک ناناواری خانیم بود، یک آینده امامو بود.
خواستیم از حکومت در مورد پیشرفت‌های جدید در این زمینه معلومات بگیریم، اما برخی از مسئولین ادارات مطبوعاتی نهادهای مسئول گفتند که در این زمینه اجازه ابراز نظر را ندارند. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت قبلا وعده سپرده بود که حکومت برای رهایی 31 تن ربوده شده از تمام امکانات لازم کار خواهد گرفت. هرچند حکومت در مورد پلان‌های جدیدش برای رهایی ربوده شدگان چیزی نگفته، اما شماری از فعالان جامعه مدنی می‌گویند عملیات‌های نظامی و تلاش‌های بزرگان قومی تا هنوز در این ارتباط نتیجه نداده و باید بالای یک برنامه جامعه در این خصوص کار شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
تشکر از امرویتان توی لحظه. وزیر خارجه ایران میگوید گروه تندرو دولت اسلامی نفوذش در افغانستان را گسترش داده است. جواد ظریف این سخن را در دیدار با امتای قزاقستانیش امروز در شهر آستانه ابراز کرد. در این حال منشی عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی گفته وضعیت امنیتی در افغانستان با سرعت در حال وخیم شدن است. جعفر احمدی گزارش میدهد.
وزیر خارجه ایران روی نیاز برای هماهنگی در اقدامات علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی تأکید کرده است. جواد ظریف در جریان دیدار از قزاقستان به روز دوشنبه گفت این گروه جنگجو که بخش‌های از عراق و سوریه را در کنترل خود دارد، نفوذش در افغانستان را نیز گسترش داده است. او در جریان مذاکرات با یرلان ادریسوف وزیر خارجه قزاقستان روی تهدیدی که از سوی گروه دولت اسلامی متوجه منطقه است بحث کرد. یک مقام وزارت دفاع ملی افغانستان تهدید گروه به نام داعش در این کشور را جدی نمی داند. افضل امان رئیس اپراسیون این وزارت بر رادیو آزادی گفت که شماره از طالبان حالا تغییر نام دادند و زیر بیرق سیاه رنگ در افغانستان می جنگند.
سمو تعداد جنایتکارایی که دیروز به نام طالب و تروریست در افغانستان فعالیت ها داشتن و مردم می کشتن، امروز هم با تغییر بیرق سفید به سیاه و نمو فعالیت های تروریستی خود در بعض از نقاطی که زمینه کاری برشان مساعد است، فعالیت های خود تقریبا با در نظر داشت علمی وضعیت موجوده در یعنی گاهی هم بیشتر ساختن و در طرز فعالیت خود هم مبنی بر اینکه گویا سر ببرن و تهدید بکنن احساس میکنیم. دیگر به نام داعش اجالتا کدام چیز نیست.
اما آنچه حضور جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در افغانستان خوانده می شود، توجه سازمان پیمان امنیت جمعی را نیز به خود جلب کرده است. نیکولای بوردیوژا منشی عمومی این سازمان به روز دوشنبه گفت که جنگجویان گروه دولت اسلامی در مناطق ناامن افغانستان به چشم می خورند. به گفته او نماینده های داعش به شمول شهروندان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در افغانستان حضور دارند. اما وزارت داخله افغانستان به روز یکشنبه اعلام کرد که برای داعش در این کشور جای پا وجود ندارد. رادیو آزادی
اظهارات دیروز رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان به ارتباط کشته شدن ارمنی ها در زمان زمامداری ترکیه عثمانی انقره را سخت خشمگین ساخته است. پاپ فرانسیس در گردمایی که به مناسبت صدمین سالگرد کشته شدن ارمنی ها در انگام جنگ جهانی اول در واتیکان دایر شد، این کشته را قتل عام خواند. انقره در واکنش گفته که سفیر خود در واتیکان را برای مشوره فرا می‌خواند. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت خوانش یک جانبه این غم و اندو پاپ و جایگاه او را سزاوار نیست.
پاپانن اچکلاماları
اظهارات پاپ نه تنها تفسیر نادرست تاریخ و طرفداری از رنج‌های یک طرف و نادیده گرفتن طرف دیگر است، بلکه تقویت جنبش روز افزون نجات پرستی در اروپا نیز محسوب می شود. همچنین وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو گفت اظهارات پاپ دور از حقیقت قانونی و تاریخی بوده قابل پذیرش نیست. او گفت که مقامات مذهبی نباید توسط اتهامات بی اساس احساسات نفرت انگیز را دامن زنند. پاپ فرانسیس با اقتباس از یک اعلامیه که 14 سال قبل توسط پاپ جان پول دوم و رئیس کلیسای ارمنی امضا شده گفت کشتار دست جمعی ارمنیان در ایام ترکیه عثمانی به طور گسترده اولین قتل عام قرن 20 پنداشته می شود. خانواده بشری ما در قرن گذشته سه تراژدی بزرگ و بی‌سابقه را سپری کرد. اولین آن که به طور گسترده نخستین قتل عام قرن 20 پنداشته می شود و مردم ارمنی شما ضربه وارد کرد. این نخستین بار است که یک رهبر مذهبی کاتولیکان جهان در سخنان خود در ملأ عام کشته شدن ارمنیان در ایام جنگ جهانی اول را قتل عام می خواند. چندین کشور و تاریخدانها کشتار و تبعید حدود 1.5 میلیون ارمنی توسط ترکان عثمانی در هنگام جنگ جهانی اول را قتل عام می پندارند. ولی انقره با این نظر موافق نیست و می گوید شمار ارمنی هایی که کشته شدند بسیار اندک از این است و آنها در جنگ داخلی کشته شده اند و ترکیه عثمانی کدام پلان از بین بردن اقلیت مسیحی را دنبال نمی کرد. سرج سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان که با رهبران مذهبی این کشور در این گردهمایی در واتیکان اشتراک کرد، سخنان پاپ فرانسیس را یک پیام نیرومند به جامعه جهانی خوانده از وی تمجید کرد. ارمنستان از چندین سال به این سو همواره تلاش کرده است تا جامعه جهانی کشته شدن ارمنی ها در ایام ترکیه عثمانی را قتل عام پندارد. با اینکه 44 ایالت آمریکا این کشتار ارمنی ها را قتل عام می‌دانند و اعضای دموکرات و جمهوری خواه پارلمان در یک فیصله‌نامه از رئیس جمهور باراک اوباما خواستار شدند که این کشتار قتل عام خوانده شود، ولی باز هم آمریکا از جمله کشورهایی نیست که کشتار ارمنی ها در هنگام جنگ جهانی اول را قتل عام می‌دانند. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکان جهان گفت دو قتل عام دیگر 100 سال گذشته، یکی از سوی نازی‌ها و دومی از سوی استالینیست‌ها انجام شده است. او گفت که در سال‌های اخیر قتل‌های عام دیگر در کمبودیا، رواندا، بوروندی و بوسنیا هم صورت گرفته است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برای رادیو آزادی فرستاده اید.
غفار از دایکندی پیام داده که کشورهای همسایه افغانستان در نام ساختن کشور دست دارند. محمد عادل از بغلان پیام داده که ما می خواهیم حکومت هر چی زودتر کاندید وزیر دفاع را معرفی کند. یک شنونده پیام فرسته که اگر حکومت نمی تواند امنیت را تامین کند از کشورهای دیگر کمک بگیرد. محمدی پیام داده که حکومت باید 31 مسافر ربوده شده را هر چی زودتر از چنگ داعش رها کند. درم اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم تشکری میکنم از همراهیتون با ما. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.